سلامونه وخت مو بخیر مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تلر شو خبرونه له پاکستان څخه د افغان کډوالو د جبري استلو ورسته نیټه نن پای ته رسیږي. اسلام آباد ویلي چې هغه افغان پناه غوښتونکو ته چې د آی سی سي کارتونه لري په خپله خوښه له هېواده د وتلو لپاره ورسته نیټه ورکړې ده. خو د طالبانو د حکومت د کډوالو راستنېدونکو چارو وزارت له ګاونډیو هېوادونو غوښتي چې زغم وښي او د کډوالو له جبري استلو څخه دې ډډه وکړي. لکه څنګه چې له پاکستان څخه د سلګونو زرو افغانانو د استلو ورسته نیټه نږدې کېږي، ډېری سازمانونه او سیاستوالو غبرګون ښودلی دی. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرې ویلي دي چې د افغان کډوالو جبري استلو غیر موثر. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مشر فیلیپو ګراندی وویل چې ډیری کډوال چې په 2003 کال کې له پاکستان څخه ایستل شوي وو بیرته رسان شوي. پاکستان غیر راجستر شوي افغان کډوال او د آی سی سي کارت لرونکو لپاره د مارچ 10 نیټه ټاکل و چې په خپله خوښه خپل هېواد ته ستنه شي. اوس پاکستان وایي چې د ضرب الاجل له بشپړېدو سره به په جبري توګه اخراج پیل کړي. په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د کوچني اختر په مناسبت د افغانستان خلکو ته په یو پیغام کې د سولې او قرار امید غوښتنه کړې ده. په هغه پیغام کې چې د یکشنبه په ورځ په ایکس باندې کې خبر شوې ده، راغلي چې بینټ په افغانستان کې د عدالت او بشري حقونو لپاره په خپلو هیلو ټینګار وکړ او ویل چې هیله لري چې کوچني اختر به د افغانستان خلکو ته خوښي او ثبات راوړي. د هغه پیغام په داسې وخت کې راځي چې د بشري حقونو د سازمانونو په وینا د افغانستان خلک د بشري حقونو له جدي بحران سره مخامخ دي. په افغانستان کې وخت لري د رئیس د طالبانو د خزاوو په جنو په تعلیم او کار باندې ډېر محدودیتونه لګولې دي او په عملي توګه د هیواد له ورځني ژوند څخه ایستلې دي. ډېر هیوادونو د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو د طالبانو د دې کړنو پر وړاندې خپل غږ پورته کړی او د دې محدودیتونو فشارونو د لرې کولو غوښتنه کړې ده. خو د طالبانو لخوا د دې حقونو د محدودولو هڅې هر ورځ مخ په زیاتېدو دي. تصویر بارانوی چارو فدرالي وزارت اعلان وکړ چې د هېواد د پراختیا او همکارۍ ادارې اس ډي سي په کابل کې خپل دفتر پرانیست. د دې وزارت لخوا په ویلمه کې چې د دوشمې پر ورځ خبر شوی ویل شوی چې د هېواد د بشري مرستو د څانګې د متخصصینو یوې ډلې په افغانستان کې د بشري مرستو دفتر فعال کړی دی. د بیان له مخې د دې دفتر شتون په افغانستان کې د سیمې د بشري مرستو رسول ته لاره هواروي. تاسو سازمان د سویز همکارۍ په خوانی دفتر وکړوي چې د 2020 کال د اګست له میاشتې وروسته په افغانستان کې خپل فعالیت ودرول. په بیان کې دا ویل شوی چې افغانستان کې بشری بوران تر ټولو بد حالت کې دی او د طالبانو له وخت رسیدو نږدې څلور کاله وروسته د واتنمای نفوس په بشری مرستو تکیه کوي. د بیان له مخې د داسې دفتر شتون د خدمتونو سیمه ییزو مرستو رسولو د افغانستان د نن د وضعیت رښتینی پوهاوی او په واد کې د ملګرو سازمانونو سره د همکارۍ لپاره خورا مهم دی. په لمه کې د مویل شو چې بشری مرستې د افغان مدني ټولنې ملاتړ په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو ملاتړ او د واد په خاري سیمو کې د خوړو خوندیتوب د دې بشری دفتر لمړیتوبونه دي. روسي خبرمدار چې د سوریې کوردانو د نوي حکومت مشروعیت رد کړ. د سوریې په شمال ختیځ کې کورت ډلو د احمد الشری په مشرۍ د اساسي قانون نوي انتقالي حکومت اعلان رد کړ او د استبدادي حکومت تکثیر وبله. د سوریې په شمال ختیځ کې د کوردانو خپلواک حکومت دغه تلف له خوا د جوړ شوې نوي ملي حکومت مشروعیت رد کړ چې په دسمبر کې د بشر الاسد اوږدمهاله رژیم نسکور کړ. د سوریې د ډیموکراتیک شورا چې د سوریې د ډیموکراتیک ځواکونو سیاسي څنګه ده اعلان وکړ چې د سوریې نوی منشور د تیرو دیکتاتورانو تکراروي چې اجرایي واک په تمرکزوي، سیاسي فعالیتونه محدودوي او قومي ډلې او ښځې له پامه غورځوي. د شنبه په ورځ د سوریې موقت ولسمشر احمد الشری د انتقالي حکومت جوړول اعلان وکړ چې د حکومت په د بشر الاسد رژیم له نسکورېدو وروسته د لړمحاله تشکیلاتو ځای ونیسي. نوی کابینه درویشت غړي لري چې یوازې یوې کورتۍ او د کاس د کوردانو د خپلواکۍ ادارې تر کنټرول لاندې سیمه څخه دی. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي رادیو .com کې اوریدلی شئ. له پاکستان د بیا ستاسو افغان کډوالو وستلو اندېښنې
نو پاختر بو شو اختر شپې ورځې دي تر جماعت ته بمنا سو هیڅ پیږي نه سبا کو سبونه کو چیرته بزو چیرته بنو بس او کوچ شي خیر.
په افغانستان کې د کثافاتو ککړو او بود مدیریت په برخه کې د نه پاملرنې له امله د خطرونو خبرداري.
په افغانستان کې له بده مرغه لوی ستونزه دا ده چې یو مشخص ځای یا د کثافاتو د کنټرول لپاره یو مشخص سیستم نشته.
او اخترز ډلې هم درته لرو.
د
د پاکستان لوري په دیواد کې د میشتو آی سی سی لرونکو کارت او بیا ست افغان کډوالو ته له هیواده د وطنلو لپاره د ورکشي مهارت نن وروستۍ نیټه ده. وړاندې به په خبرونه کې هم واوري.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د پاکستان حکومت روان کال په جنوري میاشت کې اعلان کړی و چې د مارچ تر 30 مې د کډوال له دیواد بوزي کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به د پر وړاندې له زوره کار واخلي. تازه نن دوشمه د پاکستان د ورځپاڼې راپور ورکړی چې د راولپنډۍ د پولیسو او مشر پولیسو ته لارښوونه کړې ده په دې ښار کې د بي اسناد او آی سي سي کارت لرونکو افغان کډوالو پر وړاندې اقدام وکړي. نور حال په دې راپور کې
په داسې حال کې چې نن د مارچ 30 له پاکستانه د هغه افغان کډوالو د جبري ستنونې لپاره د ورکړل شوي مهلت وروستۍ ورځ ده چې د کډوالۍ ځانګړي ای سي سي کارتونه لري. د پاکستان ډان ورځپاڼې راپور ورکړی چې د راولپنډۍ د پولیسو یو مشر پولیسو ته لارښوونه کړې چې په دې ښار کې د بې اسناد او ای سي سي کارت لرونکو افغان کډوالو په وړاندې اقدامات وکړي. ډان ورځپاڼې نن دوشنبه د پولیسو د چارواکو له قوله ویلي چې په دې لارښوونه کې راغلي هغه افغانان چې د کډوالۍ ځانګړي پي او آر کارتونه لري دوی ته هم باید خبرداری ورکول شي چې د راتلونکي جون میاشتې تر 30 پاکستان پرېږدي. ډان ورځپاڼې لیکلي پولیسو ته له کورنیو سره د هغه افغانانو د نیولو او ایستلو لارښوونه هم شوې چې په جرمونو کې ښکیل دي. د پاکستان حکومت د روان کال په جنوري میاشت کې اعلان کړی و چې د مارچ تر 30 دا کډوال له دې هېواده باید ووځي کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به دوی په وړاندې له زوره کار واخلي. خو د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې میشتو یو شمېر افغان کډوالو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې پولیسو له وړاندې د دوی د نیولو او ځورولو لړۍ پیل کړې. په همدې حال کې د ای سي سي کارت لرونکي یو شمېر افغان کډوال وایي له پاکستانه د وتلو اعلان ترې د اختر خوښي اخیستې او دا چې نه پوهېږي د اپریل له لومړۍ نیټې وروسته به څه کوي. د خیبر پختونخوا په پېښور ښار کې میشت منصف ناصري ازادي راډیو ته وویل
نو په اختر بوشو اختر شپې ورځې دي تر جماعت ته بمنا سو هیڅ پوږی نه سبا کو سبا نه کو چیرته بزو چیرته بنو بس او کوچ شي خیر په یو غمو وخت یو نن بهر پری دی.
د پاکستان په پینډۍ کې میشت یو افغان کډوال چې د ای سی سی کارت لري او نه غواړي نومې په دې راپور کې خپور شي وایي سخت اندېښمن دی.
وخت خو تمام دی خو موږ به باندې به فشار راځي چې پینډۍ پرېږدو او بېرته خپل وطن ته ستانه شو. نو دغه کومه پرېکړه چې د پاکستان حکومت کړې دغه د افغان مهاجر لپاره ډېرې ستونزې رامنځته کړې دي. ډېری افغان مهاجر حتی په بې برخلیکۍ کې ژوند کوي او حیران دي چې څنګه بېرته وطن ته لاړ شي ځکه چې په دومره لنډ وخت کې او په داسې عاجله توګه باندې بېرته وطن ته تګ اسانه کار نه دی.
په ورته وخت کې له پاکستانه د سلګونو زر افغان کډوالو د جبري اخراج په درشل کې یو شمېر بنسټونو او سیاسي سیرو دغه وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ یونیچ سیار مشر پلیفیو ګرانډي د پاکستان د پریکړه یې خوونکي بللې او په خپل اکسپانه یې لیکلي چې جبري ستنېدل د هیچا په ګټه نه دي ځکه د هغې په خبره په 2023 کال کې افغانستان ته ستانه کړل شوي کډوالو اوس مهال په پاکستان کې دي. په پاکستان کې د کډوالو لپاره د اقدام ګډې کمیټې جی ای سی فار ریفیوجیز په خپل اکسپانه کې لیکلي په داسې وخت کې کورنۍ او ټولنې د اختر د خوښۍ لپاره راغونډېږي افغان کډوال په ویره کې ژوند کوي او فکر کوي چې دروازه به یې وټکول شي او دوی به توقیف او یا ډیپورټ شي. د کډوالو لپاره د اقدام ګډې کمیټې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو له سازمانونو او بهرنیو سفارتونو غوښتنه کړې چې په بیړني ډول دا مسله په لوړه کچه راپورته کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي چې پاکستان په افغانستان کې له واکمنو طالبانو سیاسي غچ له عامو افغانانو اخلي. د دې غورځنګ مشر منظور پښتین په خپل اخترییز پیغام کې ویلي چې خیبر پښتونخوا د افغانانو خپل خاور ده او دا چې د دې سیمې خلک باید دغلته د میشتو افغانانو په ننګه ودرېږي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د 2023 کال په نومبر میاشت کې د بي اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې تر دې دمه له 15,000 ډېر افغانان له دې هېواده ایستل شوي. دغه ادارې اټکل کړی چې په پاکستان کې 1.5 میلیونه راجستر شوي افغان کډوال میشته چې له دې ډلې شاوخوا تلکه د ای سی سی یا افغان سیتیزن کارت لرونکي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
یو شمیر کابل خریان وایي د اختر په لومړۍ ورځ او دې ته ورته نورو مناسبتي ورځو کې تلیفوني شبکې کار پرېږدي چې دا کار دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړی دی. دوی ازادي راډیو سره خبرې کول چې د طالبانو حکومت د امنیت د ساتلو لپاره نورې بدیلې لارې ولټوي. د طالبانو د حکومت د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزارت په دې اړه رسما څه نه دی ویلي او امنیتي ادارو ته یې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. نور حال د فیروزې سي پراپور کې یو شمیر کابل خاریان شکایت کوي چې د اختر په لومړۍ ورځ د سهار له پایله تر غرمې ټلیفوني انتنونه پرې بند او له هر ډول ټلیفوني اړیکو راګرځول شوي وو. دوی د دوشنبې په ورځ د مارچ په 1 ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې که څه هم د طالبانو حکومت ورته د دې اقدام دلیل د امنیت د ټینګښت ښودلی، خو دوی د بدیلو لارو غوښتونکي دي. د کابل ښار د کارتچار سیمې یو اوسیدونکي صدران وویل
خبری
د کابل ښار د دیسا ولسوالۍ یو اوسیدونکی سمیم هم ورته شکایت لري.
دا چې د اختر لومړۍ ورځ د شپې د خوانه اعلان ورکړی او چې د امنیتي ستونزو له وجې به د شپږو نه تر 11 بجو پورې افغانستان کې د وترا ادارې له خوانه ټول شبکې بندې وي. خلک دغه یو وخت لري نور خو داسې خوشحالي یعنی په افغانستان کې نشته. اختر کې سړی د خویندو ورونو خپل خپلوانو سره بس په ټلیفوني اړیکې ونیسي.
خو د کابل ښار لویدیز کې تشتبرچی سیمه کې خلک بیا وایي د ټلیفوني انتنونو پرې کېدل نه یوازې اختر بلکې په خبره یې اکثرو مذهبي او نورو مناسبتي ورځو کې هم رامنځته کیږي. د تشتبرچی سیمې اوسیدونکي محمد ازادي راډیو ته وویل
د روزایي زیات شلوغ باشه، روزایي مذهبي مثلا عاشورا یا نماز عید که برگزار میشه آنتونا قد میشه، ارتباطات قد میشه،
دا شبکه په عاشورا و نورو مناسبتی ورځو کې هم پریوی خلک لستونزو سره مخ کیږي ځکه ټول اړیکې پرې کیږي. دا عاشورا ورځو کې خو آن د مازیګر تر 3-4 بجو قطوي.
دوی وایي چې رای هغه خلک چې ناروغان یا ورته نورې جدي ستونزې لري د دې مخابراتي شبکو پرې کېدل یې ننګونې اضافه کوي. دا کابل ښاریان داسې وخت د ستونزو شکایتونه کوي چې له دې مخکې اخترونو د عاشورا ورځو او ګڼو نورو مناسبتي ورځو په ترڅ کې هم د ټلیفوني انتنونو د پریکېدو له امله ورته اندېښنې مطرح سوې دي. که څه هم د طالبانو د حکومت د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي او نه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت او امنیه قمندانۍ په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي، خو خلک وایي د امنیت د ساتلو لپاره باید په نورو بدیلو لارو چارو غور وسي. دا اقدامات وروسته له هغې کېږي چې په 2001 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د دوی ګڼو چارواکو په پرله پسې توګه په ټول افغانستان کې د بشپړ امنیت د ټینګښت ادعا کوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر
رسو. له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته څنګه لای نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو نور مډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام په افغانستان کې د کثافاتو ککړو اوبو د مدیریت په برخه کې تنه پاملرنې له امله د خطرونو خبرداری ورکړی دی. د ادارې د خزلو د سفر کېدو نړیوال ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې برخه کې اقدام نه کول د خلکو روغتیا اغېزمنوي. له دې سره یو شمېر افغانان د طالبانو له حکومت غواړي چې د کثافاتو د مدیریت په برخه کې د جدي اقدام وکړي. نور حال په راپور کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیتات وایي په افغانستان کې د کثافاتو او ککړو اوبو مدیریت نه پاملرنه د خلکو روغتیا ګواښي. د ادارې پرون یکشنبه د مارچ په 1 د کثافاتو د سفر کېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د کثافاتو مدیریت په ځانګړې توګه د ښار په ګڼه ګوڼه ډکې او غیر رسمي ښاري سیمو کې یو له جدي ننګونو دي او په دې برخه کې نه پاملرنه عامه روغتیا ګواښي. یو ان هابیتات زیاتوي چې په دې برخه کې د اقدام نه کول به د خلکو په روغتیا اغیزه وکړي. د ملګرو ملتونو د غیدارې په افغانستان کې د صحي ټولنو د رامنځته کولو او د کثافاتو او ککړو اوبو د مدیریت لپاره د اقدام غوښتنه هم کړې ده. په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان هم د طالبانو له حکومت غواړي چې په دې برخه کې د عامه پوهاوي د پروګرامونو په جوړولو او د کثافاتو په مدیریت کې جدي اقدام وکړي. له دې ډلې ملیار ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې له پته مرغه لویه ستونزه دا ده چې یو مشخص ځای یا د کثافاتو د کنټرول لپاره یو مشخص سیستم نشته چې کثافات کنټرول او مدیریت کړي، یا هم معذف کسان او خلک خپل کثافات هلته واچوي.
د کابل ښار بل اوسیدونکي
ګل رخ یارمل هم وایي چې نه یوازې حکومت بلکې په خبره خلک هم په دې برخه کې مسؤلیت لري.
مونږ داسې کورنۍ نه لرو چې د کثافات خپل کور باسي پیاله کې اچي. کثافات خپل کور باسي دروازې په خوله ایږدي. ماشومان یې لږ سره مریض وي، خپل ناجوړه وي، سره بوی د کثافات بیرته په بلاک جګیږي او بیرته خپل سره استشمام کوي هغه بوی. تنها حکومت نه غوښتنه باید ونه کړو، خپله باید لاس په لاس ورکړو، کثافات منظم ځای کې واچو.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د کابل ښاروالۍ ویاند نعمت الله باریکسي د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د خلکو غوښتنو او د کثافاتو د مدیریت په برخه کې د کابل ښاروالۍ څه پروګرامونه لري ځوابونه وایي. د طالبانو حکومت چې له اقتصادي ناورین سره لاس او ګریوان دی او تر اوسه د ښاري کثافاتو او ککړو اوبو د مدیریت لپاره کوم پلان نه دی عملي کړی، له تیرو څلورو کلونو راهیسې د ککړو اوبو د مدیریت او د تجدید وړ انرژۍ د تولید په برخه کې له نړیوالو د مرستو غوښتنه کړې ده. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې یو شمېر کارپوهان وایي چې د ککړو اوبو او کثافاتو د مدیریت لپاره د سالمې تګلارې نشتون او له پلاستیکا ډیره استفاده د افغانستان د اوبو، خاورې او هوا د ککړتیا لامل سوي دي. د اوبو او چاپیریال ساتنې د مدیریت د چارو پوه نجیب الله سدید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د کثافاتو او ککړو اوبو د مدیریت او کنټرول لپاره هیڅ طرحه نه رامنځته شوي.
کومي زیرمې چې د ککړو اوبو او کثافاتو لپاره اړینې دي هغه لوړو پانګونو ته اړتیا لري. نو واضح ده چې دا پانګونې افغانستان کې نشته او نه هم په دې برخه کې ورته پام شوی دی. وګورئ، په کابل ښار کې دولت او ښاروالۍ کثافات له یو ځای نه بل ځای ته لیږدوي. په حقیقت کې نه تصفیه کیږي او نه د کثافاتو پروسس کیږي. په داسې حال کې چې هلته هم د هوا او د ځمکې لاندې اوبو د ککړېدو لامل ګرځي او بعد یې نورو ښارونو ته انتقالوي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د تازه راپور مخې په هیواد کې د اوبو د سرچینو د کمښت لامل نه ډیر سلنه افغان کورنۍ د اوبو له کمښت سره مخ دي چې روغتیاي ستونزې زیاتې کړي. د ښاري ککړو اوبو مدیریت په جدي ننګونو بدل کړای او د ساري ناروغیو خطرې هم زیات کړای دی. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د 2022 کال په وروستیو کې د مارچ 13 نیټه د کثافاتو صفر کولو نړیوالې ورځې په نوم نومولې او د کثافاتو مدیریت پیوړی کولو باندې هم ټینګار کړای دی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای نن دوشنبه د وری ولسمه ویل چې که تهران له واشنگتن سره نوی حتمي تړون لاسلیک نه کړي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بمی برید له تهدید سره عمل وکړي، واشنگتن مل سخت ګوزار سره مخامخ شي. نور جزئیات په دې راپور کې اورو.
د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای نن دوشنبه وویل چې که تهران له واشنگتن سره نوی اټومي تړون لاسلیک نکړي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بمی برید د تهدید سره سم عمل وکړي، واشنگتن به له سخت ګوزار سره مخامخ سي. ټرمپ د یکشنبه په ورځ خپل خبرداری بیا تکرار کړ چې که ایران د مارچ په لومړیو کې د ایران مشرتابه ته په لیږل سوي لیک کې د خبرو اترو لپاره د دوه وړاندیز ونه مني، بمبار بسي او تهران ته د پریکړې کولو لپاره دوه میاشتې وخت ورکړی دی. د دوشنبه په ورځ د ایران د بهرنیو چارو وزارت په سویس کې سفیر چې د امریکا د ګټو استازیتوب کوي او د واشنگتن او تهران ترمنځ د منځګړي په توګه کار کوي احضار کړ. د ایران دې اقدام دا هوټ څرګند کړ چې هر ډول تهدید ته پریکنده او سمدلاسه ځواب وایي. خامنه‌ای ویلي چې د امریکا او اسرائیل لخوا دښمنی تلوه. د ویلي دي چې دوی پر موږ د برید تهدید کوي چې موږ فکر نه کوو چې ډېر احتمال لري، خو که دوی کوم شرارت وکړي د ده په وینا حتمن به یې متقابل ګزار سره مخامخ سي. د زیاته کړې ده که دوی د تیرو کلونو په څیر په هیواد کې د بغاوت ترمنځ کولو فکر کوي نو د ایران خلک به پخپل ورسره وګوري. ایرانی چارواکي پر لویدیځ په ایران کې د ورستیو ناکراریو پړه اچوي چې پکشي د 2022 کال څخه تر 2023 کلونو پر مهال ته مهسا امینی د مړینې په اړه لاریونونه چې د حجاب د قوانینو د سرغړونې په تور نیول سوې وه او په 2019 کال کې د تیلو د بیې د لوړېدو په اړه په ټول هیواد کې لاریونونه شامل دي. تیره اونۍ ایران د امریکا لیک ته ځواب ورکړ چې ولسمشر مسعود پزشکیان د یکشنبه په ورځ تشریح کړ چې تهران به له واشنگتن سره مستقیمې خبرې اترې ونه کړي، خو د خامنه‌ای له امر سره سم په غیر مستقیم ډول خبرو اترو ته دوام ورکولو ته لیواله دی. د بهرنی چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس شبکه ولیکل د ایران پر وړاندې د یو هیواد د مشر لخوا د بمباری ښکاره ګواښ د نړیوالې سولې او امنیت اصل ته یو حیرانوونکی سپکاوی دی. د لیکلی دی چې تاوتریخوالی تاوتریخوالی زیږوي او سوله سوله زیږوي. امریکا کولی سي لاره غوره کړي او پایلو ته یې غاړه کښیږدي. ترامپ په خپل لومړی دوره کې چې د 2018 څخه تر 2021 کال پورې و، امریکا د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال له هغه تړون څخه و ایستله چې د بندیزونو د کمولو په بدل کې د تهران پر جنجالي اټومي فعالیتونو سخت محدودیتونه وضع کړل. ترامپ پر ایران سخت بندیزونه هم ولګول. له هغه راهیسې ایران د یورانیمو د غني کولو په اړه په دې تړون کې تر ټاکل سوي حد څخه ډیر تیر سوی دی. لویدیځ قدرتونه ایران تورنوي چې د یورانیمو د غني کولو له لارې د اټومي وسلو د وړتیا د پراختیا لپاره پټه ایجنډا لري چې د دوی په وینا د ملکی اټومي انرژي پروګرام لپاره د توجیه وړ دی. تهران وایي چې اټومي پروګرام یې په بشپړ ډول د ملکی انرژي لپاره دی.
له خبرونو ور اخوا
ایران د کورنیو چارو وزارت په دې باد کې د هغه افغانانو کډوال څخه چې قانوني استاد لري د مالیې د راټولولو د رسمي پروسې ته پیل اعلان کړی دی. د دې وزارت بهرنیو چارو ادبو او کډوالو چارو د څانګې عمومي رئیس نادر یار احمدي رسنۍ ته ویلي چې د مالیې راټولولو دا پروسه په کرمان کې په ازمایښتي ډول پیل شوې او باید په ټول هیواد کې پیل شي. په همدې حال کې په ایران کې میشت یو شمېر افغانان وایي په وروستیو کې بانکي حسابونه تړل شوي او ورته ویل شوي چې د خپلو عایداتو مالیه دې ورکړي.
په ایران کې پر افغان کډوالو د محدودیتونو پر دوام تازه د ایران د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د اسناد لرونکو افغان کډوالو څخه د مالیې د راټولولو پروسه په رسمي ډول پیل شوې. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو ادباو او د کډوالو د چارو عمومي رئیس نادر یار احمدي یو شمېر ایراني رسنیو ته ویلي چې دا پروسه لا دمخه په کرمان ولایت کې په افغان کډوالو باندې په ازمایښتي ډول پیل شوې، خو نوموړي ټینګار وکړ چې باید د مالیې د راټولولو پروسه په ټول ایران کې پیل شي. نوموړي ټینګار وکړ چې په ایران کې میشت کډوال باید د دې هیواد له قوانینو سره سم مالیه ورکړي او دا چې د ترلاسه کیدونکو خدماتو په بدل کې مالی ونډه واخلي. احمد وویل چې ډېری هیوادونه په هغو کډوالو مالیه وضع کوي چې عاید یې تر 3.5% رسیږي. هغه وویل هر هغه څوک چې په دې هیواد کې ژوند کوي باید مالیه ورکړي. په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم تاییدوي چې ایراني حکومت د دوی بانکي کارتونه او حسابونه تړلي او ورته ویلي چې باید مالیه ورکړي. د دې هیواد په تهران کې میشت یو افغان کډوال چې په ساختماني برخه کې کار کوي او نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل. دی وایي زما بانکي کارت بند شوی او زه اوس نشم کولای چې هغه وکاروم. دوی مالیه وضع کړې ده، موږ بله چاره نه لرو. دوی د افغانانو لپاره شرایط سخت کړي دي. په ایران کې میشته یو بل افغان کډواله صدیقه هم ورته شکایت لري. وایي د بانکي کارت د بندېدو ترڅنګ د دوی د ګرځنده ټلیفون سیم کارتونه هم بند شوي دي.
که څه هم هر افغان د اوبو، ګاز او برېښنا لګښت ورکوي، خو له دې وروسته به دوی د خپل عاید مالیه هم ورکوي. دا ډیره سخته ده. موږ باید بیرته افغانستان ته ستانه سو، ځکه زموږ لپاره د دې ټولو پیسو ورکول سخت دي.
په ایران کې د افغانانو څخه د مالیه راټولول نوې خبره نه ده. تر دې مخکې د ایران په کرمان ولایت کې یو شمېر افغان کډوالو هم د خپلو بانکي حسابونو د بندېدو او د درنو مالیاتو د لګولو په اړه شکایت کړو. په دې سربېره د ایران حکومت مخکې اعلان کړو چې د افغان کډوالو د سرشمیرنې فورمې یوازې د 1403 هجري لمریز کال تر پایه پورې باور وړ دي او له دې وروسته به موده نه غزول کیږي. د مسلې په ایران کې د افغان کډوالو ترمنځ سخت اندېښنې را پیدا کړي. د غراز له دې وړاندې په ایران کې اسناد لرونکو او غیر اسناد لرونکو کډوالو پر دوی د سختو محدودیتونو، د پولیسو له ناوړه چلند او د ډیپورت په اړه شکایتونه کړي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته چې په دې هیواد کې بیکاري او بېوزلي زیاته شوې، زیات شمېر افغانان د کار په لټه د ایران په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته تللي. د تیر لمریز کال په دلوي میاشت کې د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی ایراني رسنیو ته ویلي وو چې اوس مهال په ایران کې شاوخوا 6 میلیونه بهرني اتباع ژوند کوي چې ډیری افغانان دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر لانډو څپو 19 او 25 مترو منډلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اختر ته هر څوک کیوا ډالې لري. افغان سندرغړی هم یو شمیر دوی ازادي رادیو سره خبرې کړې چې زموږ همکاري پر بنسټ دا راپور چمتو کړی دی. ورزو دا راپور اورو چې په یوې سندرې پیلېږي.
چشم تو غزل خانه، نگاه تو کارانه، لبخند تو آهنگ شیرین عاشقانه، ای عاشقانه، ای عاشقانه. بگذار که آهنگ نگاه تب خانه جانم تو بگو جانه که
دفردین فریاد د نوې سندره مینوالو ته د اختر ډالۍ ده چې غواړي د ازادي راډیو له لارې ورته ډالۍ کړي.
میخوایم ایام عید
د نیکمرغه کوچنی اختر له امله تاسو ته چې په هیواد کې دننه که بهر یاست نیکی هیلې او مبارکۍ وړاندې کوم. د خوشحالۍ ورځ د غواړم خپل نوې سندره ته مې د سفر ملګری ووسه تاسو ته خبره کړم. هیله ده چې ورنه خوند واخلئ او خوښه مو شي.
تو هم نفسم باش، تو هم سفرم باش، هر لحظه کنارم جان و جگرم باش. تو هم نفسم باش، تو هم سفرم باش، هر لحظه کنارم بنشین ببرم باش.
په کوچنی اختر کې ډیری افغان سندرغاړي دا چې روشه وي کنسرتونه او ځانګړي پروګرامونه نه لري، خو خپلې نوې سندرې د اختر ډالې په دود خپلو مینهوالو ته وړاندې کوي. سندرغاړي وحید صابری هم ازادي راډیو ته وویل چې خپله نوې سندره به د اختر په مناسبت خپره کړي.
ما کوم برنامه مشخص نه
لرم، زه کوم ځای کوم ځانګړی پروګرام نه لرم، کوم تلویزیونی پروګرام. یوازې کوچنی اختر ته زما ورور قدرت صابری چې آرشیف مې هغه سره دی، زما یوه نوې سندره خپروي.
دغه شان سندرغاړي خاپیری نغمه هم وایي چې د اختر په مناسبت به خپلې نوې سندره خپره کړي. نوموړی د ازادي راډیو له لارې خپلو مینهوالو ته اختر مبارکي وویله.
نن مې زړګی زکا خوشحال دی، سبا اختر دی، د یار کېږي دیدنونه، اختر د ټولو مبارک شه، که مسافر وي که د یار پر څنګ وینه. اختر د دواړو مبارک شه، زبدا سلا سنا یار ته ورکوما. اختر ته زکه خوشحالیږم، چې مرور جانان به ما پخلا کوینه. د خوږ وطن په تمه تمه، ډېر اخترونه په ما تېر شو بې وطنه. بد نصیبی ترې سړی ورک کړي، گنی څوک نه غواړي چې بل وطن کې وینه. ګرانو هیوادوالو، ګرانو مینهوالو، ګرانو دوستانو، لروبر افغانانو، لروبر پښتنو، د دنیا په هر ګوټ کې مسافرو، اختر مو ډېر ډېر مبارک شه. د زړه له کومې تاسو ټولو ته د اختر مبارکي وایم.
چې د نیکمرغه کوچنی اختر په مناسبت د سندرغاړو د سندریزي ډالې داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې په هر ډول موسیقي بندیز لګولی دی. دوی د اسلام له نظره موسیقي حرام ګڼي. له همدې امله ډېر افغان سندرغاړي له خپل هیواده وتلي چې یو شمېر یې خپل هنري فعالیتونه لري، خو ډېره برخه دوی د امکاناتو د نشتون له امله تازه څه نه دي وړاندې کړي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
پنځوشت دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
سلامونه او درناوی مې ومنیزه. سفی ولستان اگزایم د ازادي رادیو د 15 د خو دغه بحث ته خراغلاست وایم. لکه څنګه چې مو په راپورونو کې اوریدلې دي، نن د مارچ یو دیرشمه له پاکستانه د افغان تابعیت لرونکو افغان کډوالو یا د اي سي سي کارت هولډرز د ایستلو لپاره د حکومت لخوا د ټاکلي ضرب الاجل وروسته ورځ ده. خو په عین حال کې اسوسییټډ پریس خبری اژانسونو ته ځینو حکومتي سرچینو د حکومتي د په حواله ویلي دي چې د کوچني اختر په مناسبت د رخصتیو په خاطر باندې د پاکستان حکومت دغه فیصله د اپریل تر لسمې پورې غځولي. خو ویلي دي چې تر هغې وروسته به بیا د افغان کډوالو نیول او ډیپورت حتمان او هرومرو مخته وړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو ان سي آر د راپورو په اساس شاوخوا 8 لک افغانان په پاکستان کې د افغان تابعیت لرونکي کارتونه یا اي سي سي کارت هولډرز دي. په دې سربېره په همدې تعداد د پروف اف رجستریشن او نور تثبیت شو اسنادو له مخې په پاکستان کې اوسیږي، چې د ټولو راجستر شو افغانانو شمیر څه باندې 1.5 میلیونه ته شاوخوا رسیږي. خو د راپورونو په اساس په همدې تعداد او لږ څه کم زیات هلته په غیر قانوني توګه باندې هم د راپورونو په اساس افغان کډوال میږدي، چې له هغې ډلې څه باندې 8 لک تر دې دمه پورې د 2023 کال له نومبر راهیسې د پاکستان حکومت اخراج کړي دي او افغانستان ته رالیږلي دي. د پاکستان حکومت ویلي دي چې په وروستیو څو میاشتو کې به شاوخوا 3 میلیونه افغانان له خپلې خاورې وباسي، چې په دې کې هم غیر قانونی افغانان او هم هغه کسان چې هلته د وسیدو قانوني اسناد لري شامل وي. له ټولو اندیکنو سره سره پاکستان خپل پلان ته دوام ورکړی او وایي چې د دغه هیواد نه د افغان کډوالو د ایستلو لپاره قاطع دی او غواړي چې افغانان له خپلې خاورې وباسي. په همدې ارتباط په دغه 15 دقیقې پروګرام کې خبرې کوو له محترم میوند عالمی سره، چې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د یوې همغږۍ شورا مسؤل دی او په د کډوالو د ژوند او همدارنګه د هغوی په رابطه باندې هڅې او هلې ځلې کوي. عالمی صاحب، ډېره زیاته مننه چې پروګرام ته راغلی. په دې اختر ورځ کې اول خو مو اختر مبارک، سلامت اوسئ چې موږ سره خبرې کوئ. په لومړي سر کې غواړم ووایم چې په دې وروستیو څو ورځو کې د پاکستان حکومت دغه 1 مارچ نه مخکې څه اقدامات کړي دي، تاسو عملاً څه کتلي دي؟
زه هم خپل سلامونه تاسو ته او ټولو دوستانو ته وړاندې کوم او د اختر مبارکي ورته وایم. دغه تقریبا دغه له شروع د 2015 کال نه افغانانو په منځ کې ارج مرج را پیدا شوی. دا خبرونه ستاسو باسو او نمو پرېږدو، او همچنان دغه زموږ د ویزو مشکلات، دا ټول دغه 3 میاشتې کېږي چې ډېر زیات د افغانانو په منځ کې دا یو لوی مشکل را پیدا شوی دی، او دغه ټول افغانان تقریبا په رواني لحاظ ټول مریضان کړي دي. نو داسې دلته خو دغه له شروع د جنوري نه هر وخت پولیس راغلي دي، تر هغه وخته پورې چې څوک اسناد نه لري هغه ځان سره بیولي دي.
بله،
څوک چې اسناد لري له هغو سره کار نه دی درلودلی. نو به هیڅ وخت دلته داسې نه دي چې څوک د اسناد نه لري او پولیسان دې نه پسې ګرځي. نو داسې خاص عملیات به نه شوي، هر وخت نیول شوي دي افغانان.
بله، مننه کوم. عالمی صاحب، په ځینو راپورونو کې د تاسو په حواله ویل شوي چې په راولپنډۍ کې پولیسو شاوخوا 1000 تنه افغان کډوال وارد مخه د دغه مهلت نه وروسته نیولی دي. په دې کې څه ډول افغانان شامل دي؟ تاسو راپورونه څه وایي چې همدغه د اي سي سي کارتون والا هم پکې شامل وو که څنګه؟
هو تقریبا 930 نفر یې نیولي وو، چې 214 نفر یې افغانستان ته ډیپورټ کړي دي. دا ټول دا تقریبا د تویل نه فیصله دغه هغه کسانو ته ای سی سی کارتونه یې درلودل.
یعنی د پاکستان حکومت پاغه کړي ژمنه هم نو ولاړ چې بلاخره د مارچ او درشمه مهلت ورکړي او بلاخره هغه مات کو د افغان کډوالو نیول او ریپورت کول مخکې له مخکې پیل کړل.
یعنی د سپه شکل د عملیات نه چې عمومي عملیات کړي وي ولی راضی پولیسان مون کوي وینو مون کو راضی کنه که تر اوسه خو دا وخت نه و پرسوي ولی افغانان نیول سوي دي هر وخت نیول سوي دي بدون دې چې دا مهلت ختم شي افغانان نیول سوي دي مطلقا نیول سوي دي.
علامه صاحب غواړم چې موږ اوریدونکو ته یو تصویر وړاندې کړئ هلته چې تاسو په اسلام آباد یا په پېښور یا په نورو سیمو کې چې پښتانه او افغانان زیات هلته ګرځي را ګرځي دغه عمومي تصویر څه رقم دی په څه شکل باندې آرام دی که هرج و مرج او ګډوډي دی او افغانان په دې تشویش کې دي چې اوس به ونیول شي اوس به وشړل شي که څنګه؟
باور وکړئ دومره سفیل تمامېږي د دوستان چې خاص ویزې نه لري باندې وځي لخبه کور نه تا خدای په منجا کوي شاید زبر تا کور ترانه سم. یعنی په د مهاجر په منځ کې او ډیر لوی ویرا پرتا ده یو ډیر لوی ډار پروت ده یو ډیر لوی مشکل پروت ده ستا ډیر زیاتې د مهاجرین په تشویش کې اچولي دي او تقریبا صفته وو چې ټول لیوانیان کړي دي.
بله بله ډیر زیات مننه کوم عالمی صاحب زموږ بل میلمه هم خوشبختانه چې اوس راغلی دی دوی هم په پاکستان کې د افغان کډوالو پاستازولۍ له موږ سره خبرې کوي ښاغلی بریالی میاخیل. میاخیل صاحب پروګرام ته ستړي مشه په خیر راغلی مننه چې ټلیفون مو واخیسته. د اختر ورځ د اختر د تاسو ته مبارک وي. خو دغه مسله مهمه ده د افغانانو د ایستلو په رابطه باندې چې کومه فیصله د پاکستان حکومت کړې ده چې شاوخوا 8 لکه افغان کارت لرونکي یا ICC کارت هولډرس به د مارچ له 1 وروسته دوی اول نیسي کمپونو ته به بیا ریپورټ کوي. تاسو خپل نظر په دې رابطه باندې را سره شریک کړئ چې د تاسو نظر څه دی په دې اړه باندې.
مننه علام قدر ملر تاسو ته او ټول اوریدونکو ته خپل مبارکي وایم. الله یو ګچلی او خوښي اختر ولري. او راځو د خپل موضوع ته چې د مهاجرینو تقریبا د کوم دغه اتیزي کارونه یادوي دا 8 لکه خوښه کسان دي. نو اته لکه کسان دا په دغه یو میاشت ټیم ورکولو باندې دا نه د اوړو بوټي دي او نه د چینو بوټي دي چټک دي لکي او بس وایي دا خپل حقوق لري دا انساني حقوق پیماليږي دا خلک چې په دغه دی تاړي او دا ناممکن هم داسې امکان نه لري چې دغه شي دومره ټیم کې دي واوري. نو خبره دا ده چې دته یو میکانیزم پکار دی ترتیب پکار دی وخت پر کول پکار دی او بیا دې سره مکه مسجد پښتون غونډه کېدله دا هغه چې جانب غونډه په بیا پاږي کې یو خبره جوړ شوله پاږي عمل کېدو نو اوس هغه مله شي دا یو طرفه فیصله ده. نو په دې یو طرفه فیصله باندې ټول افغانان خفه دي په دې باندې دا فیصله کې عملي کیږي نو دلته دا 45 کلنه ملمسته دا ټول دې په وبوري او خلک د دې نه چې وزي وطن ته دا خپګان نه وړي دې کې څه مشکل نشته ان شاء الله خامخا به ځو او زی ټول فلک آماده دي تا موږ خپل هم ابلو سفر کانفرنس کړی چې دا خبره وکړه چې دوی دې دا شکار وکړي چې یو غونډه دې راوبلي او باقي کې دې د مهاجرو مشران شامل کړي. موږ سره طرح شته دي ټیم دې ورکی ورته کال نیم ټیم دې ورکی او پاغه ټیم کې دې یو طرح جوړ کړي دا غه طرح لاندې دا خلک په عزت سره خپل وطن ته واپس شي او ان شاء الله ټول زی په خوښۍ به زی په خوشحالي به زی د دې جناب یو خرڅګاري په سفیر په توګه باندې دي. دغه خبره دا ده چې دوی وایي چې دلته مشکلات دي موږ امنیتي مشکلات دي نور څه مشکلات دي یو الحمدلله تر اوسه پورې کارډ هولډر چې دی هغه چې دی پیوار دی نو دا په دغه شي بده پیښو کې دی الحمدلله معلومه دي تر اوسه پورې نه دي پیښې. او بل خبره دا ده چې دی غواړي چې دا خلک قانوني دي او دوی د غیر قانوني ښکاري یا امنیتي مشکل حل شي نو دوی له دې ویزی ورکي هم دې خلکو له دې ویزی ورکي نو ویزو لاندې هغه هغه ویزی ورکي او ته ودی چې دا ویزی ختم شي بیا به تاسو ځئ نو باغ شین کې به خلک ځان ناغول کی خپل روزګارونه دي بیسه لوس کاله د دې روزګارونه کړی دي دلته کاروبار دی د دې رښتی دي د خلکو تقریبا 20% د خلکو د رښتی کړی خولوري ورکړي خولوري کړي دا نو دا په دې یو میاشت کې بشل لوز کې خدای ونه نسیم نه خلاصيږي. نو کدی غواړي چې د دې دنه د مهاجرین د یو خاطرګالي سفیر ورځي اوليږي الته
خپل هیواد ته نو دا به بهتره خبره دا وي چې کینی او میکانیزم زمونږ په مشوره جوړ کی ان شاء الله دا ټول خلک بځي با عزت توګه بځي او دا پاکستان نه باید یو خیر او د خاطرګاری سفیر تور باندې افغانستان ته ځي خپل وطن کې بل ان شاء الله دوباره زندگی
اوراسي. میخیل صاحب نوري پښتني هم شته خو دا یو څه ذهن کې چې اوس راغل تاسو یادونه وکړه چې ځینې طرحې مو وړاندې کړي دي، آیا دا مو سره مطرح کړي دي چې په دغه څلورو لسیزو کې داسې څه زمینه نه و برابره شوې چې بالاخره دغه 3 میلیونه او 2 میلیونه افغانان دي په 2.5 میلیونه نفوس کې مدغم شي او هیڅ خبره به هم نه وي، یعنی هیڅ کار هم نه د پاکستان حکومت آیا دغه هڅه کړې ده کله هم داسې څه اقدام کړی دی چې دغه 3 میلیونه خلک دي انټیګریټ شي مدغم شي د دوی په ټولنه کې، ځکه چې په اروپا یا نورو وادو کې لکونه کسان راځي او ځایي او د دوی نفوس هم کم دی نسبت پاکستان ته، مګر بیا هم امکانات ورته برابرېږي او کار زده کړو زمینه ورته برابرېږي، دغه فکر ولې له پاکستان سره نه دی؟ عام خلک چې تاسو ویل رښتې لري له خلکو سره خپلوي لري اتمن به خپه شي وي، مګر حکومت ولې دغه سیو چلند کوي تاسو په نظر؟
دا خو بعضي حکومتونو بعضي دلته کوم خلک چې چارواکي وو داسې اوازې به کولې داسې لعنت به کول په کار کې دی دغه ورکې شي صحیح ورکې شي بار بار دا خبره او سبلو دوه جلان دا خبره کړې و په پښتونخوا دا خبرې کیږي، خو هغه خلک دا خبرې کوي چې دا کوئی په اختیار کې نه ویږي، او خبره دلته دا ده چې دا خلک په قانوني طور مونږ خپل هایکورټ کې خپل مارکیټ جمع کړو، نو ما ورته همدا وویل چې مونږ د پاکستان د قانون په دایره کې خپل حقوق غواړو چې پاکستان قانون کوم حقوق ورکړي دي د افغانانو ته یا بهر ملکیانو ته بارمیشتو ته، نو مونږ د عامه حقوق د عدلیه په تور راکي مونږ د دغه نه مورا حقوق نه غواړو، د عدلیه د پاکستان د قانون مورا حقوق نه غواړو، مونږ هم په قانون په چوکاټ کې غواړو، خو خبره څوک نه اوري نو بس سبق وو یو سره چې ځان په کس دغه چاپلار به را پاسي مونږ هغه دی لګیو چې وکوو ته چې د قانون مطابق مونږ چلند وکړو
صحیح مننه. بیرته به عالمی صاحب ته ورشو. عالمی صاحب په همدې مسله کې یو څه بل هم دی، په دې وروستیو کې په ایران کې هم د افغانانو پر ضد باندې ډیر زیات تبلیغات روان دي او رسنیو راپورونو کې، او ډیر عام خلک هم یعنی خپل عام ایرانیان هم دا تبلیغ کوي چې افغانان باید اخراج شي، دوی حتی یو هشتګ ورته کارولی چې افغاني اخراج یا اخراج شواد، یعنی تر ډیره پورې د پاکستان د ایران د حکومت دغه پالیسي دوی ملاتړ ترې کوي چې افغانان وباسي، او یعنی حکومتیانو ته ډیر غټ لاس ورکړی دی په دې کار کې او ډیر لوی لاس باندې غوی دا کار مخته وړلی شي. په پاکستان کې عام ولس عام پاکستانیان څه ویلي تاسو سره چې په چم گاونډ کې پراته دي همسایګان هم دي، هغوی څه وایي دي تاسو په رابطه باندې، خصوصا هغه افغانان چې له لسیزو راهیسې هلته ژوند کوي، آیا د هغوی په اړه هم لکه د ایران غوندې یو ذهنیت دی چې باید افغانان ټول له پاکستانه ووځي که څنګه؟
پاکستان دا عمرونه کوي دا دومره زیات مونږ ته احترام لري چې د خپل ځان په اندازه مونږ ته احترام لري، او هیڅ وخت دا فکر نه کړی چې دا ملک دوی د مونږ دلته مهاجر یو او په هر مشکل کې له مونږ سره خواخوږي کړې ده، یعنی مونږ ډېر خوشحاله یو د پاکستان له عام ملت نه له عامو خلکو نه له مونږ سره بې نهایت زیات کړي دي او بې نهایت له مونږ سره ښه روابط لري، او هیڅوک نشي ویلی دغه چې د پاکستان عام وګړو مونږ سره دا زیاتی کړی ده.
صحیح، ډیره مننه. همدغه پوښتنه به له میاخیل صاحب نه وکړو، تاسو چې هلته ډیر زیات اوسېدلي یاستئ دغه مسله تاسو هم رڼایي پې واچوئ. په ایران کې خو ما وویل چې زموږ راپورونه دي په سوشل میډیا کې چې موږ تعقیبوو د افغانانو ضد د کډوالو ضد ډیر زیات پراخ کمپاینونه دي، صحیح ده چې استثنا به وي خلک هر چېرته هم شته، مګر په ټوله کې دغه ذهنیت د افغان ضد ذهنیت په خلکو کې هم راپیدا شوی دی او ډیر زیات تبلیغ هم کېږي، هرومرو به حکومتي پالیسي هم د دې مسلې تر شا وي چې کمپاین او ملاتړ به کوي، خو په ټوله کې ځینې عام خلک هم د دغه خبرې سخت ملاتړي دي چې افغانان باید ووځي. عام پاکستانیان څه وایي؟ پښتانه چې دي او هغه چې پنجابیان دي، هغوی څه وایي په دې رابطه باندې؟
دلته خو مونږ چې کله راغلي وو اوسېدلي وو تر اوسه پورې د دوی په روزګار کې مونږ شریکي وو، د دوی په ټولو څومره کاروبار چې دی هغه مونږ سره په شریکه باندې لګي او کار کوو په کور کلي کې، او الحمدلله دا خلک
دلته د افغانانو سره ډیر یو ښه سلوک کوي، ولس یې ډیر یو زید ولس دی په افغانانو باندې. هغه دچې دچې بعض خلک د مالګې برابر تورو کې وایي هغه مخالف نظر به لري، خو ډیر کم دی هغه هغه چې په فیصدې نه بهر خلک دي. نور دا خلک دلته ډېر زیات په مینه محبت مونږ سره اوسېږي، حتی مونږ سره په یو جماعت کې مونږ نیم افغانان یو او نیم پاکستاني یو. مونږ همدغه اختر چې دی نیم یو ورځ وکړو نیم بله ورځ وکړو، خو په یقین وکړه چې هغه پاکستاني ورونه چې مونږ سره وو هغوی راغلل مونږ اختر مبارکۍ له روژه په خولې مونږ راغللو مبارکۍ دپاره، او نن د هغوی اختر مونږ ورغللو. نو داسې یو قسم ورورولۍ باندې مونږ ژوند کړی دی چې د دې مثال به په تاریخ کې نه وي. په تاریخ کې به د کوم یعنی تاسو دې نه اندازه واخلئ، په څلوېښت پنځه څلوېښت کاله کې چې مونږ دلته اوسېدلي په پاکستان کې دغسې یو لویه ستونزه، یو لوی مشکلات د انصار وروڼو او د مهاجر وروڼو تر منځ نه دي راغلي چې هغه دې دومره لویه میډیا شي او هغه دې دنیاوالو ته ښکاره شي چې ولا دغسې د مهاجر او دغې جرې ستونزه راغلې. او دغه تابیلې مابیلې معمولي وخوادي خوا دا چې دا په هر کور کلي کې به راځي، نو هغه د قابل لدی نه دي چې باغې باندې سړی فکر او سوچ وکړي. نو الحمدلله مونږ ډېر پر وړلی ژوند تېر کړی دلته، او دوی هم همدغه چا ته مونږ پر وړلی غملي وو، پر وړلی باندې منلي وو. که وړلی باندې نه دي منلي، دا رښتې به سره دېرش فیصده ډېر رښتې وي، دېرش فیصده رښتې دا خور لور چاله ورکول دا چې تا زړه ته نږدې دي، نو ځکه دا رښتې کېږي. نو الحمدلله مونږ خوشحاله یو، د پاکستاني ولس نه ډېر زیات مطمئن یو، خوشحاله یو. په آینده کې هم کالته مو هم به مونږ دوی په خدمت کې یو، هلته چې راتله الله دې ورکړل دي، هلته راولي مونږ انشاءالله مېلمستیا کوو.
مننه میخیل صاحب. عالمی صاحب، اوس به بیرته راوګرځو دغه خطر مخ افغانانو سره چې په دغه اتلوکو کسانو کې چې اوس ای سی سی کارتونه لري یا پی او آر کارتونه لري، هغه ته هم د جون تر میاشتې پورې وخت ورکړل شوی دی. په دې کې لزګونه زره دغه خلک هم شته چې درېمو وادو ته د ویزو اپلیکیشنونه ورکړي دي، اوس امریکا هم دغه د ویزې بندې کړي تقریبا ځنډولې دي. اروپا وادونه هم کسان چې جرمني ځینې چارټر فلایټونه کوي یا منور وادونو کې لږ څه دغه پروازونه کم شوي یا بنوي، دغه افغانانو سرنوشت هم نه دی معلوم. او د اکثر پخوانی پوځیان دي، خبريالان دي، اکټیویستان دي، دوی افغانستان ته لتهګه ډاریږي، نشي تللی په آزاد زړه باندې، یعنی نسبت عام خلکو ته چالت به څه مشکل ورته پیښ نه وي. مګر دا خلک وایي چې موږ له مشکلاتو سره مخ یو، افغانستان ته نشو تللی. او ډیر مثالونه هم شته چې دا کسان چې پاکستان بیرته ډیپورت کړي دي، هلته له خطر سره مخ شوي دي یا بندیان شوي دي یا مرګ ژوبل ورته اوښتي. د پدې ملګرو ملتونو په ریپورټو کې دا مسله یاده شوې ده. دغه افغانانو سره چې تاسو خبرې کوي، هغه په دغه مورید باندې څه وایي او دغه نگرانی څومره ته شوې ده؟ خصوصا دغه مارچ یو ډیر شمل ډیډلاین سره چې اوس دغه د ختمي ګینن
ګورې تاسو ته خبره وکم. دومره د افغانانو په منځ کې تشویش ده، ځکه چې دلته اکثرا فامیل نه د مشرانې هغه څوک چې د فامیل مشر د موږ د خپل مشکلات وایي، دوی خپل وطن له لاسه ورکړی، خپل کور ژوند کالي له لاسه ورکړي، چې درلودل نه درلودل دغه دوه نیم درې کلو کې وخړل، اولادونه یې بې درسه او بې تعلیمه پاتې شول، کیسونه یې دا اوس هم نامعلومه دي، نو کاروبار نشته، اقتصادي مشکلات دي. دغه ټول دومره یو بد حالت کې دي چې خدای شاید په بشریت کې بدونه بد حالت کې د چازوند اوسي.
صحیح مننه عالمی صاحب. یو متعقبی پوښتنه هم کوم چې د ملګرو ملتونو چارواکو سره چې تاسو کله کتلی دي، دغه مسلې په ارتباط باندې دغه د سمدستي حل څه دی؟ یوازې خو به اعلامی نشي ورکولای، یو څه اقدام خو ممکوي، امکانات خو بلري نسبت عام خلکو ته او نسبت د تاسو غوڼه ټولونو ته چې امکانات مالی امکانات به کمي. صحیح ده چې مشورې به سره کوي، مګر امکانات اقدامات به نشي کولای ډیر زیات. اما ملګری ملتونه خو بیا یو سازمان دی، بودیجه لري، پیسې لري، په همدغه مشخص مورد کې دوی دفتر لري، هغه څه کوي په دغه رابطه باندې؟
زه به تاسو ته خبره وکم. د ماډي زیات ارتباط له دوی سره، د ماډي زیات ارتباط او زه د هم دوی سره په ارتباط کې به موضوع مشکلات مو سره مدرا کول د ماجر نو مبارکه په دا خرو کې ماته ورځ راتوي دي چې یار مون نور له غیر رسمي راتوي دي، غټ مشر راتوي دي، وای زه ولا نور مون شرمی ګو نور له مهاجر سره مون مخامخ کېدل نه سو، ځکه چې مون خپل مسولیتونه نه سو پوره کولای او هغه څه چې مون غواړو هغه مون نه سو تطبیق کولای، نو مونږ هیڅ دفاع نشو کولای او هیڅ هم نشو کولای. او چې دغه د ما خبره د ما ملګری وای زه تا ته ملګرتیا کوم، خو ته وای بیا خلکو ته په خپله طریقه باندې ورته وایه چې دغسې مشکل لږ وای، د ما نوم مه اخله لپاره دا به څه کوم رسمي خبره ترې نه جوړ نه شي. نو تاسو فکر وکړئ.
صحیح میاخیل صاحب، د تاسو نظرم غواړم وپوښتم چې دغه نړیوالو مؤسسو ملګرو ملتونو او د سفارتونو سره کله چې موقع برابرېږي تاسو چې مخکېږي دوی نه د تاسو غوښتنه څه ده چې د افغانانو په ارتباط باندې څه وکړی شي، ځکه چې حتمن به دوی نفوذ لري په پاکستاني حکومت باندې چارواکو باندې ناستې ولاړې سره کوي، آیا له هغوی سره څنګه چې په رسنیو کې خبرې کوي همداسې ورسره مستقیم غږېږي نیغ په نیغه چې افغانانو سره کومک وکوي که څنګه، که له هغوی سره پالیسیانې متغیرې دي؟ بیا
سازمان هم غوښتنه کړې په کلکه یې غوښتنه کړې ده چې تاسې دغه راځي دلته بشري ناورین راځي دلته د بشري حقوقو پایمالېدل راځي، هغې هم ته بلوس په کلکه غوښتنه کړې ده. او یو خبره اصلي خبره دلته ده چې انیشیارو دا خلک د کار ذمواري په سر نه لري، د دې مسؤلیت نه مني د دې ایس سی ګاډونو. او بل خواته زمونږ کله چې دوی چې مشکل پیښ شولو نو دوی به یوه غونډه غوښته وکړه، لکه څنګه چې په مخکې خبرو کې ما تاسو ته اشاره وکړه، دوی هغه غونډې ته اوس امارت اسلامي او دا خلک اوس دا زمینه نه برابرېږي چې کینی او یو دغه برابر کړي چې انیشیار هم مجبوره کړي، انیشیار هم په خپل سر باندې چې دی څنګه وایي مور وجاړي بچې بوله دغه ورکړي، نو دا بچی وجاړي نو مور به ولپې ورکړي بخه، نو دا چې دی انیشیار په خپل سر باندې دغه کوي. ما ته خپل د انیشیار وایم دا خبره وکړه چې موږ خپلې هلې ځلې کوو، خو تاسې د پنډۍ او د هغه مهاجر چې دی اسلام آباد مهاجر هغې ته چې ډېره زیاته ستونزه موجوده په هغه وخت سره، نو بیا دا خلکو ته مونږ اعلامیه ځکه چې خپره کړه چې داسې نه دي خلک کډې په سر او یا بیا دا جیرو کې او دوی کې اچوي، نو مونږ خپل هڅه کوو چې دوی کوم کامیاب شو، خو تر اوسه پورې چې مونږ وکتل دوی ناکام دي، هر چې دوی ناکامې دي. او وجه دا ده چې دوی ته د دې مهاجرینو کومه مالي مرستې به چې کولې هغې کمې کړې دي، زما په خیال وجه دا ده دوی چې مالي مرستې ورته شروع کړي نو انشاءالله ستونزه به ډېره حده پورې کمه شي، او دوی خپلې مالي مرستې هم سپموي، وایي هلته مونږ سره په دی کې د مشکلات زیات دي، مهاجر ډېر دي د انیشیار دفاع نه د یو این دفاع نه، نو مالی مرستې کمې کړي. یو وجه یې دغه هم ده چې انیشیار په زور باندې د دوی نه مطالبه نه شي کولی.
مننه میاخیل صاحب، د اختر ورځ دا وروستۍ پوښتنه به موکم بیا تاسو رخصتو له خیره، دا چې دغې وضعیت سره دا د تاسو د کورنیو او د ماشومانو حالت څنګه دی؟ آیا سټرس یا دا کوم فشارونه چې دی هغه قابو کولی شي؟ هغوی څه وایي، خصوصا هغه ماشومان چې په پاکستان کې پیدا شوي دي، رالو شوي دي، تنکي ځوانان شوي دي او افغانستان یې په سترګو نه دی کتلی، هغوی څه وایي په دغسې حالاتو کې؟
خو همیشه مونږ دا خبرې کړي چې زمونږ بچي مونږ چې یو زمونږ پاکستان دیم کور دی، زمونږ بچي وایي چې تاسو خو دیم کور خو زمونږ دلته اول کور دی، درې نسل دلته پیدا شو، نیکه زوی او نسل درې نسل دلته پیدا شوي دي، نو دا خلک هلته قطعا افغانستان زیرې نه دی، یو سړی چې د دې ځای سره پاسې او بل ځای ته لګي دا نه وي دوباره، لکه هغه هجرت چې مونږ کوو دلته نه بلد وو پلاران لیکونه، نو اوس دوی ته هغه شی ډېر زیات ستونزمن ښکاري، نوې هجرت او نوی ژوند به پیلول دي. نو دا روجه که ته ووایم چې دومره په تکلیف باندې دې مهاجرو تېره کړې ده، دغه د یو دېشم تاریخ ورځې او لحظې او منټونه او سګندونه شمېرل چې دا به څنګه کېږي، دې وخت خو مونږ هېڅ امکانات نه لرو، هېڅ حرکت توان نه لرو، نو دا ورځې او دا دغه پیدا سي تیر شوي، دا چې بي بي نه د شپې او نه د ورځې دوی آرام کړي، دا یو قسم دي ته انزایټي پیدا شوي ده ټولو ته، یو رواني بیماری ده پیدا شوي ده، ته یقین په خدای وکړه چې دا اختر باندې څوک نه دي پوه شوي، قطعا اختر دی دا افغان بچي چې دی که څوک جوار دی هغه در مارچ دغه د جون یو دېشمې پورې نېټه ده، خو هغه خلک هم د دوی سره خپلوي ده، په کور کې فرنسل ای سي سي دی، یو یو دوه یا درې پکې ای سي سي دي جوار دي، نو دا ټول چې دي نه د اختر باندې بشوي، نه د اختر هغه خوښي چې دی محسوسه کړې ده، او نه په روژه باندې بشوي دي. نو زمونږ دا خواست دی ستاسو د چینل په هغه باندې چې دوی ته دي مهاجرینو ته دي یو کال یا دوه کاله ټیم پکې ورکړی شي، او دا کال او داسې نه وي چې بس کال دوه پس دی، دوی ته دي یو دغه جوړ شي، یو کمیټي جوړ شي، او کمیټۍ کې دي دوی دپاره یو میکانیزم جوړ کړي، د هغه میکانیزم لاندې دي په عزته توګه افغانستان ته واستول شي، او مونږ سره تر حصه مونږ سره طریقې شته دي انشاءالله چې په ډېره په عزته توګه به په دغه کال دوه کې د افغانان یو بم پاتې شي سره د دیواره به چې دی انشاءالله لاړ شي.
ډېره مننه کوم میاخیل صاحب.
نمین توب نمی توبه 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 قربان ستا پر زوانی آرانی آران ستیدی مبارک ستا خوش لی اختر او اختر خوش لی اختر مجیو مسافر سکو های اختر های اختر سنگم پر ورجو حاولی اتن کروی اتن کروی اتن کروی شرنگ دفازی باجب خان کروی خان کروی
I'm gonna
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/ازادۍ رادیو.